السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل 28مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوی ویلي هیواد په د ایران هوایی بریت ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخت په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریت له ځواب سره مل دی، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسکووي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې چې له پرون خپره شوې په یادو سټېشنونو کې د برېښنا تولید د زیاتېدو خبره پکې شوې او ویل شوي چې ټولو عما شبکو ته دغه برېښنا ویشل شوې. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میګاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې 250 میګاواټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د یو نړیوال کمیټې برخه ده تیر کال د محمد نبی په یو نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي. محمد نبی پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیسته. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مختوړل کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تالندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 90 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالتي د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند عرفان کاتیا ویلي تر ټولو زیاته مرجوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنم په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر ولوید. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د کیف پر لویدیځو متحدانو غږ کړی چې دغه هیواد ته د الوتکو ضد سیستمونه، وسلې او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي. د روسیې راکټي او توپچي بریدونو ملکي سیمو ته زیان رسولی او اکثره تاسیسات یې ویجاړ کړي. په لورته د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې والي وادیم فلاشکین په سیورسیسک سیمه کې ویلي چې د توپچي ډزو له امله د 4 تنو د وژل کېدو لپیخه خبر شوی دی. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 120 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هندریک کلاسن هم په 100 بالونو وش پیټه منډه وکړه. په جواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنگلور ټیم 212 پیټه منډه جوړ کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. کغواړی چې ویل ولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم مندلی شي آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک کمیټه غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د اولمپیک اداره تحریم کړي. د اولمپیک کمیټه څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تاریخ یا نه تاریخ په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د خزینه ورزشکارانو د غوښتنې په څه معنا او څه اغیزې به ولري د چارو دی وکتونکي نظر پرې راخلو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اوروزګان کې یو بزګر وایي دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام و داشان یار اخلاص کرد پس روی که اونو که بپای دا یا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کرد.
کندوز که مو دریگی که بانو لطود بازار هم خبره و خلق ولی دا غماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غزیت دمرست و کچه زیاد شده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او 16 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د پاریس په کوربه توب د 2023 کال د اولمپیکي لوبو ته شاوخوا 100 ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2004 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکي چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. که چیرته د اولمپیک نړیواله کمیټې هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیره خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo team ki shamil e Olympic ke de gadun ijaza warkri. De Talibanu de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ghuktuno patrao ts tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ke de Talibanu de Olympic charwaki na di urghukti. Yawazi de committee zinim rastialan laka bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوان په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخوانی جمهوري نظام پر مال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر اوربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اورېدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دی په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پوهنتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار زایی وای د اولمپیک نړیواله کمیټه دی د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې طالبان اداره کوي تحریم کړي او دوی ته د پاریس د اولمپیکی لوبو پر مهال د لوبو د ګډون اجازه نه ورکوي. دا غوښتنه په څه معنا ده؟ وایا د ورزش سیاسي کول به د افغانستان د ځوانانو پر روحیات اغیز وکړي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسول کمال سادات سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشه، ستاسو په باور د دغه خزینه ورزشکارانو دغه ډول اوسنۍ غوښتنې او پخوانی غوښتنې په څه معنا دي او د افغانستان د اوسنۍ حکومت لپاره یې پیغام څه کېدلی شي؟
وګوره، اصلا کې موضوع دا ده چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غادي لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لری شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. بله،
سادات صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاند نیمګو په تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې کدرې لوبې وزنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي اغیزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چیرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسول په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په هغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصول سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکړنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر زوریدلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ ک حکومت په لوب باندې لګولې دي. خاصتا
کور ودان، ډیر مننه. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موینه او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال سادات و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغاړو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی په بوشهر ولایت کې د غلطه تازه چارواکو ویلي چې هیڅ کډوال د کار او نور ټولنیز فعالیت اجازه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د درې ښارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبې استلسي. هغه زیاته کړي چې د غناوه دلم او اسلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ اوسېدو او کار کولو اجازه نشته، او کچیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسی. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیر ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډیر کسان ایستل سوي دي. همدارنګ روان کال به هم د کړندار د انتظامی او امنیتی ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواد د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تک زمات قانوني اسناد او وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازونو شو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خوده پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼاوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرز کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پر ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
واشنگتن وای پورسته یو ورځو کې غزه تړنګ ته د بشری مرستو لیک زیات شوی. د غزه تړنګ زیاتره برخه د شپږو میاشتو جګړو په پایله کې ویجاړه شوی او خلک له لوګي سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي د مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې. دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې وغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو د غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د روانو بارانونو او د هغه د اغیزو په اړه تمکیږو. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو څو ورځو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د سیلابونو د مرګ ژوبلې کچه د درې تنه یاده شوې او په پاکستان کې بیا نږدې 50 تنه په بارانونو کې مړه شوي دي. په اروزګان کې هم د بارانونو بیا تر ټولو زیات بزګران اغیزمن کړي. دا چې څنګه له خپل خبريال نبي وور
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د ملري او ورشتونو ورسره دي. په بيساري توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطه باغونه او کښتونو په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اتیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسیدونکی یو. ګرنګې چې و بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دې ځای روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را ولغنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوی د بلا اوسیدونکی یم. زما غنم کښته ته سیل په پراله پراوا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لان مالانه سره وکړل یو څه سره ځانمن کړل او پسنه ځانمن کړی یو سر پراو شي دا یو پاسل دې ولاړې ما بینه پس نو پس خدای د دربار ته ناش یو ور فز خدای صدام مجتمع کو چې الله ته مومن درو چې خدای به مو چلی الله دې موږ وشلی انشاء الله مونږ نشلی بندم نشلو ورې پدوم کدام کین دا حکومت دی کدا حکومت یې صف بس پراو د ول سره امداد وکوم کو کړی وکړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه بکیج
لادی سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسي اندارې هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې لتیرو څلور ورځې راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم په کښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او دغه راس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راس د اروزګان او کندهار لوی لاره هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبري مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. مخکې دې چې تاسو پیغامونه راواخلو، ورزو یو بل راپور ته. په کندوز کې یو شمیر کپلورونکي وایي چې د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. د کپلورونکو په وینا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او له همدې امله مینوالې زیات دی او ان چاته رسیږي نه. د معلوماتو له مخې ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمیر کپلورونکو وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري ترڅو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د آمو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو بکار میه.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګا می دای بیسوی تخم زئی بشه یا کوم مرد زئی بشه دای چیزا
به بخی... خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغوی له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلې او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم موندل کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وای، د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې ښځې لري او یا هم د اولاد له نشتوالي ځورېږي.
فایرنګ موی کیاست په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې ښځې لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هره اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې هسته سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان غزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې د کوم پیدامي وزر څه جوړ کړی او څه د وزر د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز لاره چې دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سلا بو د شان یو نو مسول چې الله کو سره پیدامي وزر د دفاع وزارت څخه دا هله چې دغه د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځکا کې ډیره سخت زمي او بارانونو سیل دی د منځکا دیر سم متجرر سوی دی دا مو دغه خواهش ده له بهر مه مو شاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشت راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.